هم یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه انترنت هم بشنوید، azadiradio.com azadiradio.org.
سهار اته بجی دی، السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونه لا هم دوام لري، او راپورنا وای چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي څیرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند څخه د بیلیدو پریکړه کړې. د هر څه وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تا هم د خبرونو سر لیکونه. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه امریکایانو ته غلط معلومات ورکړي دي. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. واشنگتن پوست رسپانې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینه ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی نوره نو د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوست راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او یادداشتونو پر بنسټ چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې شاوخوا 400 کسانو چې په مسایلو کې مستقیمه ونډه درلوده د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان ځواک د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر هڅو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا زړه دی یاد د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه ژر پای ته ورسیږي. خبر پانه د ولس مشر غنی له قوله لیکي چې وای سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی، خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه ترسره شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او چې وروسته یې سا ورکړه. د ناکامورا مړی د شنبه په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولیږدول شو. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مشري کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په روانه اونۍ کې د خپل یو برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبې په ورځ د یو بل بندیان ژو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی، له ایراني ساینس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د حکومت د ویان علي ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي.
اوبیژدینی شتو نا اولمپیسکی ایګر ف توکیو روسیي سپورټسمن
دا دایو چې روسی ورزشکاران به په هغه ډله کې وي چې د روسیې د اولمپیک کمیټې جوړوي او د ټوکیو اولمپیک لوبو ته به ولاړ شي. موږ تر وسه وسیحتڅه کوو ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسي لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټول دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسي لوبغاړي او چارواکي د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. او تمه ده چې څلور دېرش کلنه سانا مارین به نن د فنلند د صدراعظم په توګه د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او د نړۍ تر ټولو ځوانه مشره به وي. مارین د ترانسپورت پخوانی وزیر او د سوسیال ډیموکرات ګوند له جګپړو چارواکو څخه ده. هغې د یکشنبه په ورځ د فنلند د صدراعظمۍ مقام خپل کړ. میرمن مارین به له څلورو نورو هغو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت مشري وکړي چې د ټولو مشرانې ښځې دي او درې تنې یې شاوخوا دېرش کلنې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. نن د ډسمبر لسمه نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې بشري حقونه لا هم تر پښو لاندې کیږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغل مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسترونې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزاد خدای معافیت فرهنګ په بیلا بیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلې چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب شو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبر وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي شخصیتونو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب څخه د بیلیدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د سولې د علی شورا غړی دی او د اسلامي ګوند له مطرح پخوانی شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، وایي دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه کړې ده. ښاغلی وقات تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیل خبره تایید کړه او وی ویل
500 په حدود کې افغانستان شمول دی سوابق لري په جهاد کې پاتې شوی دی، په سوله کې کار کړی دی، په خپلو سیمو کې مطرح دی او د ډېر اوږد انتظار نه وروسته دا د سرنوشت او مطرح صاحب جناب سره رابطه یا چلند دروازې بندې وي. دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلاً دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان په لاره واچو.
ښاغلی وقات زیات تکړه چې د دې موقت جریان د کړنلارې او مشرتابه په اړه یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده او پریکړې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. ښاغلی وقات، دا د کوم شخص پر وړاندې منفی حرکت نه، بلکې داسې یو پروګرام وباله چې د پوینا په افغانستان کې د خپلو خدمتونو او فعالیتونو له ملت سره د خواخوږۍ ښودلو او د فرصت د لاسته راوړنې لپاره یو ادرس ولري. په هغه لست کې چې د ځینو خبریالانو لخوا خپور شوی، د فاروق وردک، جمعه خان همدرد او محمد الماس زاهد په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه هم شته چې د محل د دولت برحاله غړي دي. که دا راپورونه تایید شي نو داسې ویل کیږي چې ښایي ښاغلي حکمتیار ته د مشهورو سیاستوالو له ډلې یوازې محدود کسان ورپاتې شي او تقریبا ټول د هغه کسان هغه مشهورې څېرې او شخصیتونه دي چې مخکې تر دې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي هغه مهم د موجودیت اساسي تیر یې جوړاوه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیز ادبی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد، د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر دیرشو پاڼو زیات دی ویل سوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې